په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شي د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخندزاده د لوی اختر په مناسبت پیغام کې د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو غوښتنه کړې ده. هغه ویلي چې د ګاونډیو او د سیمې او نړۍ هیوادونو ته پوره ډاډ ورکوي چې افغانستان به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې له خاورې څخه په استفاده د نورو هیوادونو امنیت ته ګواښ پیښ کړي او له نورو هیوادونو څخه هم غواړي چې د دې هیواد په کورنیو چارو کې هیڅ ډول مداخله ونه کړي. تر دې مخکې د طالبانو مشر تېره اونۍ په کابل کې د دینی عالمانو غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې هیڅکله به هم د نړیوالو سپارښتنې ونه مني. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال د طالبانو له حکومت سره د ښه تعامل لپاره د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د ټولو افغانانو د بشري حقونو پر خوندي کېدو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت له هڅو سره سره تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات پر دې مسلې چې په څه ډول د افغانستان کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر شتمني د افغانستان خلکو ته ورسیږي نه طالبانو ته په بیړه کار کوي. د دې وزارت وایي نت پرایس چې پرون ناوخته په یو خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې وویل طالبانو د افغانستان له خلکو سره په هر برخه کې کړې ژمنې نه دي پر ځای کړي. هغه زیاته کړه چې متحده ایالات له خپلو متحدانو او شریکانو سره کار کوي او تل دا موضوع واضح کړي چې غواړي د افغان ښځو نجونو او لږکیو حقونه خوندي شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما نوې مرستیال مارکوس پوتزل وای د افغانستان خلکو ته چې هیواد په معاصر تاریخ کې په یو حساسه مرحله کې کار کولو ته ژمن دی. خاغلی پوتزل چې له 2018 نه تر 2018 کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کړې، د روان کال د جون په 18 د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د افغانستان د سیاسي ماموریت لپاره د خپل نوې مرستیال په توګه وټاکه. نوموړي په یو ټویټ کې چې د یوناما پر پاڼه خپور شوی افغانستان ته د رسیدو او د دندې د پیلېدو خبر ورکړی دی. جرمني د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د روان 2022 او 2023 کلونو لپاره د 155 میلیونو یورو مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې او چا په خپله ټویټر پاڼه د جرمني د دې مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې جرمني په روان کال کې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د ژوند ژغورنې د بیړنیو مرستو لپاره د 50 میلیونه یورو مرسته کړې او هم یې د راتلونکي کال لپاره له دې صندوق سره د 15 میلیون یورو مرستې ژمنه کړې ده. جرمني د بسپنې د دې صندوق دوهم لوی مرسته کوونکی بلل شوی چې د مرستو اندازه یې له 2018 کال راهیسې 152 میلیونو شپږ سوه زره یورو ته رسیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزله ځپلو ته ډېرې مرستې رسولې دي. آی او ایم په یو ټویټ کې ویلي چې د زلزلې له پایله دوی په سیمه کې حضور لري او د امریکا، جاپان او جرمني په مرسته یې پکتیکا او خوست ولایتونو ته تر اوسه په نږدې 140 لاریو کې مرستې رسولې دي. د ادارې په خبره په اړو 15 زره کورنیو 1.5 زره عاجلې خیمې او د غیر خوراکي موادو بستې ویشلې دي. د آی او ایم په وینا په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ زلزلې نږدې 10 زره کورونه ویجاړ کړي یا هم زیانمن کړي دي. اوکراینی چارواکو پر ملکي وګړو غږ کړی چې په عاجله توګه له سلوویانسک ښار څخه ووزي ځکه چې روسیې د اوکراین په دونسک سیمه کې خپل بریدونه زیات کړي دي. د بریتانیا د دفاع وزارت په یو استخباراتي راپور کې بیا ویلي چې د دې احتمال شته چې د سلوویانسک جګړه به د دونباس لپاره د راتلونکي جګړې د ډګر یو کلیدي مرکز وي.
ازادي رادیو اوري او د خبرونه په پاتې برخه کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی طالبان په هر برخه کې افغانانو سره په خپل ژمنو کې پاتې راغلي دي.
په هر پړاو کې شاهد و چې طالبانو له خلکو سره د غوي د لاسته راوړنو چې په تیرو دوو لسیزو کې ترلاسه کړي د خوندیتوب په برخه کې ماتې خوړلې.
د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخندزاده د لوی اختر په مناسبت پیغام کې بیا د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو غوښتنه کړې ده. د افغان مترزو ښځو په نوم غورځنګ وایي هیڅوک د افغان ښځو استازیتوب نشي کولی او نه هم د برخلیک په اړه پرېکړه کولی شي. دا به هم واوري چې یو شمېر نجونې او ښځې چې په بهرنیو هیوادونو کې د زده کړو سکالرشپ پونه ورکړل شوي له دې پلوه چې له محرم پرته سفر نشي کولی ډېرې اندېښمنې دي. او د لوی اختر په درشل کې د نورو ولایتونو په څیر په کونړ کې هم د څارویو بیې لوړې شوې دي.
ډېر پاس دی چې پروس کال ارزانو څه کال ګران دی. یو انسان ارزانه دی نور شي ګران دی.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ازادي او اوریدونکو ونې خبرونه هم مهیروي د خبرونه پاته برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان په هر برخه کې افغانانو سره په خپل ژمنو کې پاتې راغلي. دا خبره د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې وکړه او وی ویل ډیر کم لیدل شوی چې طالبانو له خلکو سره په خپل کړو ژمنو عمل کړی وي. خغلی پرایس د غراز ویل متحده ایالات په بیړنی ډول کار کوي چې افغانانو ته د افغانستان د بانکي زیرمې د 3.5 میلیارد ډالر د ورکړې لپاره یو لار پیدا کړي. نور په دې رپورت کې
امریکا یو ځل بیا طالبان پړوه بلل چې د افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره په کور دننه او نړیوالو سره په خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون رسنیو ته وویل طالبانو نړیوالې ټولنې او تر ټولو مهم له افغانانو سره وعده کړې وه چې د هغوی استازولي به کوي او غوښتنې به یې مني، خو داسې مهال چې د حکومتوالۍ دعوه هم کوي په هر کچه له افغانانو سره د خپلو ژمنو په عملي کېدو ناکام شوي دي.
په هر پړاو کې شاهد و چې طالبانو له خلکو سره د هغوی د لاسته راوړنو چې په تیرو دوو لسیزو کې ترلاسه کړي د خوندیتوب په برخه کې ماتې خوړلې. د امریکا متحده ایالات له خپلو متحدانو او شریکانو سره کار کوي او دای روښانه کړي چې غواړي په افغانستان کې د ښځو او نجونو لګکیو او له دې ډلې د مذهبي لګکیو حقونه خوندي شي.
طالبانو مو په دې اړه وپوښتل، ویاندویانو یې ځواب را نه کړ، خو له دې وړاندې طالب چارواکو تل ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او تر خوای د ټولو ازادیو ته درناوی کیږي. مګر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا، د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د څار سازمان په ګډون ډیرو بشرپالو ادارو راپورونو کې طالبان د بشري حقوقو په نقص تورن شوي دي. خو پر طالبانو د دینی وکو سره سره د امریکا اندېښنه په افغانستان کې اقتصادي ناورین ته هم ده. له همدې عمله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس په خپل پرونی خبری کانفرنس کې له افغانستان سره د مرستو په دوام هم ټینګار وکړ او زیاته یې کړه متحده ایالات په دې هڅه کې دي چې افغانانو ته د افغانستان د بانکي زیرمې څخه د 3.5 میلیارد ډالرو د ورکړې لپاره یو لار پیدا کړي. هغه زیاته کړه دوی باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې له دې پیسو افغانان ګټه واخلي نه طالبان. نت پرایس دا هم وویل دوی په تخنیکی توګه په دې کار کوي چې له افغانانو او خپلو سیمه ییزو شریکانو سره په ګډه داسې یو کار وکړي څو په افغانستان کې اساسي لوی اقتصادي مسایل حل شي. طالبانو په ځلونو له امریکا وغوښتي چې د افغانستان بانکي زیرمه آزاد کړي، خو امریکا لا په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. تیره اونۍ د توماس ویسټ په مشرۍ امریکایي پلاوی د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سمیر خان متقی سره په دوحه کې ولیدل او د خبرو یو مهم بحث یې د افغانستان د بانکي زیرمې خلاصونو، خو ښکاري چې په دې اړه دواړه لوري کوم توافق ته سره نه دي رسیدلي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ.
د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د امریکا په ګډون له نړیواله ټولنې سره د خو اړیکو او غوښتنه کړې. د لوی اختر په مناسبت یو پیغام کې چې طالبو یاندویانو رسنیو ته لیږلی، هغه دا اړیکې د افغانستان او نړۍ په خیر بللې دي. مولا هیبت الله خونزاده په افغانستان کې روان اقتصادي او ټولنیز وضعیت هم اشاره کړې او په عصري او دینی علومو یې ټینګار کړی، خو په پیغام کې لږ پیغام ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو هیڅ یادونه نه ده کړې. تر دې مخکې د طالبانو مشر تیرونی په کابل کې د دینی عالمانو په غونډه کې ویلو چې د نړۍ سپارښتنې به هیڅکله هم ونه مني. نور په دې راپور کې
د طالبانو مشر مولا هیبت الله وایي د امریکا په ګډون له ټولې نړۍ سره خي او پیاوړي ډیپلوماټیکي اړیکې غواړي. هغه دا خبره د لوی اختر په مناسبت خپل پیغام کې کړې ده. دا پیغام چې طالب ویاندویانو رسنیو ته لیږلی او یو کاپی ازادي رادیو ته را رسیدلې پکې لیکل شوی، دوی یعنی طالبان د امریکا په ګډون له ټولې نړۍ سره د متقابل تعامل او تعهداتو په چوکاټ کې خیو پیاوړي ډیپلوماټیکي اقتصادي او سیاسي اړیکې غواړي او دا د ټولو جهتونو په خیر بولي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ هغه په کابل کې د دیني عالمانو په غونډه کې چې طالبانو رابللې وه ویلي وو نه غواړي د نړۍ فشارونو ته تسلیم شي او کوم تعامل ته غاړه کېږدي. د مولا هیبت الله په اختریس پیغام کې زیاته شوې دوی یعنی طالبان د سیمه او نړۍ هیوادونو ته پوره ډاډ ورکوي چې افغانستان به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې له خاورې د نورو امنیت وګواښل شي. هغه له نورو هیوادونو هم دا غوښتنه کړې چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. مولا هیبت الله داسې مهال د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد د ګټې نه اخیستو خبره کوي چې پرون ازبکستان وویل د افغانستان له لوري 15 توغندي د دې هیواد په جنوبي ختیځ کې پر یوه سرحدي خار توغول شوي، خو چاته یې زیان نه دی رسولی. د طالبانو مشر افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور بللی، خو دا خبره یې هم کړې چې د دوی له اسلامي نظام سره دې څوک مخالفت نه کوي. ملا حبت الله په افغانستان کې روانو اقتصادي ستونزو ته هم اشاره کړې، خو د اقتصاد پیاوړتیا، بیا رغونی او د پاتې مشکلاتو لرې کول یې د اوسنیو واکمنانو او د ملت ګډ مسؤلیت بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې افغانان اوس مال د بل هر وخت په پرتله د بېوزلۍ او لوږې تر ټولو بد حالت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې نیمایي زیات افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او تر خوا یې نږدې 15 میلیونه ماشومان له خوار ځواکۍ سره مخ دي، چې نږدې 2 میلیونه یې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو مشر په خپل پیغام کې د افغان ماشومانو په دیني او عصري زده کړو ټینګار کړی، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستو ته یې هېڅ اشاره نه ده کړې، هغه څه چې د پرانیستو پرېکړه یې په هغه پورې تړلې ګڼل کېږي. د طالبانو د مشر په اختریس پیغام کې د ټولو افغانانو د حقونو ورکړې ته اشاره شوې او لیکي د شریعت په چوکاټ کې به د ښځو حقونه ورکړل شي. هغه دا خبره داسې وخت کوي چې حکومت یې د ښځو او نجونو د حقونو په نقص تورن دی. ملا حبت الله د طالبانو اوسنۍ اداره د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمنه بللې او له ژورنالیستانو یې وغوښتل چې د ژورنالیزم د اصولو په مراعاتولو سره فعالیت وکړي، خو په افغانستان کې خبریالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه نیوکه کوي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته معلوماتو ته لاسرسی کم شوی او تر خوا یې خبریالان په خپل سري ډول نیول شوي او شکنجه شوي دي. همدا اوس د طالبانو په بند کې 2 خبریالان بندیان دي.
د افغان مترزو خزو په نوم غورزنګ وای هیڅوک د افغان خزو استازیتوب نشي کولای او نه هم د برخلیک په اړه پریکړه کولای شي. د دې غورزنګ یو شمیر غړي وای طالبانو د خپل واکمنۍ لپاره تر دې دمه د افغان خزو له حقونو سرغړونه کړې او ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې ته پکار ده چې پرې بندیزونه او فشارونه لا زیات کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د افغان مترز خزو غورزنګ په ټولنیزو رسنیو د څو ویډیوي پیغامونو او بیان په خپرولو ټینګار کوي. هیڅوک هم د افغان خزو چې د دوی په خبره د ټولنې نیمایي نفوذ جوړوي طالبانو سره د خبرو او د دوی په اړه د پریکړې حق نه لري. د دغه مترز خزو لټلې راځي بارکسي ازادي رادیو ته وویل دوی د بیان او غوښتنې څخه خبرې کړي چې څو مده مخکې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې له افغان خزو سره د ناستو وکړي. اغلی بارکسی وای هیڅ بهرنی او یا کورنۍ ډله او یا هم سازمان نسی کولای د افغان خزو استازیتوب وکړي او ټینګار کوي چې افغان خزي هم نه غوړي طالبانو سره خبرې او ناستې وکړي. نو موري وای نړیواله ټولنه د پر طالبانو فشارونه او بندیزونه زیات کړي.
دوی تر اوسه نړۍ او د افغانستان خلکو ته هیڅ هم نه دی وړاندې کړي پرته د بشر ځپنې، د ښځو د ځپلو او پرته له دې چې ورځ په ورځ د ښځو پر وړاندې د نه منلو قوانین جوړوي.
په ورته وخت کې د دې غورزنګ یو شمېر غړو په خواله رسنیو هم د لنډو ویډیوي کلیپونو په خپرولو له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې په رسمیت نه پیژني. د دې غورزنګ غړي هدا خاموش په دې اړه وایي
طالبان سفید نمایی نکنه، آنها اصلاح پذیر نیستند. ما زنان افغانستان
د طالبانو سپیناوی مکوي، هغوی د اصلاح کېدلو نه دي. موږ له طالبانو سره د افغان ښځو د ناستې د غوښتنې په اړه د ملګرو ملتونو د پریکړې د لغوه کولو غوښتونکي یو. طالبان کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري، افغان ښځې هغوی په رسمیت نه پیژني.
زنان افغانستان آنها را به رسمیت نمیشناسند.
د غوښتو په خاله رسنیو په یو خبر کړي بیان کې له طالبانو سره د افغان خزو د ناستې د غوښتنې د لغوه کولو پر طالبانو د بندیزونو د زیاتولو په بشري جنایتونو د طالبانو تورونو کسانو ته سزا ورکولو په افغانستان کې د صحرایي محاکمو د مخنیوي د طالبانو د لمړۍ دورې واکمنۍ تجربې ته په کتو دوی ته د سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو د رسمیت ورکولو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دغه شان په دغه بیان کې ټولو نړیوالو سیاسي او غیر سیاسي بنسټونو او ادارو نه غوښتل شوی چې د افغانستان د خلکو ګټو ته پام وکړي. د افغان مترزو خزم لا تر دی وکړي په نړیوالو ناستو کې د افغان خزو راتلونکي ته جدي پام واړوي او د غشان د طالبانو لوري د افغان خزو او ماشومانو د بشري سرغړونو اړوند شکایتونو ته رسیدنه وسی. هڅه مو کړه د دغه خزو د سرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو اندویانه یې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. طالبانو تر دې وړاندې په ځلونو ویلي چې د اسلامي لارښوونو په چوکاټ کې د خزو حقونه خوندي کړي دي، هغه څه چې ډیری افغانان او نړیواله ټولنه ترې راضي نه دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون د روان میلادي کال د جولای په لومړۍ نیټه د افغان ښځو د وضعیت په اړه د یوې سرري ناستې په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې له افغان ښځو سره د دوی د حقونو په اړه ناسته وکړي، هغه څه چې تر اوسه یې د طالبانو له لوري کوم ځواب نه دی ورکړل شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د جی شل ډلې په غونډه کې د ګډون په هدف نن د اندونیزیا بالی ښار ته ځي.
نوموړی به د غونډې له ګډونوالو غواړي چې پر روسیې د دې لپاره فشار راوړي چې د تړل شوو سمندري لارو د خلاصون لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ وکړي. نور بلا اسدالدین نوورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن نن خپل آسیایي سفر پیلوي چې د جی شل غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه د جولای په 8 او 8 نیټه د انډونیزیا په بالی ښار کې جوړیږي او د ټولو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو استاذ پکې ګډون کوي. بلنکن به د غونډې له ګډونوالو وغواړي چې پر روسیې د دې لپاره فشار راوړي چې د سمندري لارو د بیرته پرانیستو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ وکړي. دا لارې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله تړل شوي چې ورسره سوداګریزه راکړه ورکړه ټکنۍ او په اروپا او نورو سیمه کې د خوراکي توکو او تیلو بیې لوړې کړې دي. د اقتصاد او سوداګرۍ په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال رامین تلوئی خبريالانو ته ویلي بلنکن به د سفر کې د انرژي د خوندیتوب پر لارو چارو او د ملګرو ملتونو پر هغه نوښت هم خبري وکړي چې غواړي بیا د اوکراین او روسیې خوراکي توکي او کیمیاوي سره د نړۍ بازارونو ته لار پیدا کړي. اوکراین روسیا تورن کړي چې پر دغه هیواد د یرغل په اوګدو کې د دوی غلادانه پټه کړي او بندرونه د دې لپاره ورته تړلې چې د اوکراین غلا به هرته صادر نشي. اوکراینی چارواکو څو ورځې وړاندې ویلي وو له ملګرو ملتونو او ترکیه سره خبرې کوي چې د غلو صادرات یې تضمین کړي. روسیې بیا د اوکراین د غلیدانی قبضه کول رد کړي دي. په ختیځ آسیا کې د امریکا یو وړپوړي ډیپلوماټ دانیل کریتنبرګ ویلي ټاکل شوی انټونی بلنکن له خپل چینایي سیال وانګي سره د اوکراین په اړه صادقانه خبرې وکړي. چین هغه هیواد دی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل لغندنې ډډه او پر روسیې د لګول شوو بندیزونو مخالفت کړی دی. امریکایي چارواکو خبرداري هم ورکړي چې د چین دا ډول تګلاره ممکن د اوکراین په جګړه کې د روسیې د مادي ملاتړ پایل ته لار هواره کړي. دا ستامن کېږي چې بلنکن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. لاوروف او بلنکن د 13 فبراير میاشتې له روسیې چې روسیې پر اوکراین بریدونه پیل کړي تر اوسه ندي سره کتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي اوس هم د دغو دو وزیرانو د لیدو کتلو لپاره وخت مناسب نه دی. خودی غونډه کې د مخامخېدو احتمال رد نه کړ.
او د جګړې په ډګر کې اوکراینی چارواکو پر ولسی خلکو غکړې چې په عجله توګه له سلوویانسک خارک څخه ووزی ځکه چې روسي د اوکراین په دونیتسک سیمه کې خپل بریدونه زیات کړي دي. د بریتانیا د دفاع وزارت بیا استخباراتو په یو راپور کې ویلي چې د دې احتمال شته چې د سلوویانسک جګړه به د دونباس لپاره د راتلونکي جګړې د ډګر یو کلیدي مرکز وي. په راپور کې ویل شوی چې روسي ځواکونه له ختیځ او جنوب څخه د سلوویانسک خار په 14 کیلومتر کې دي. په دې وروستیو ورځو کې روسي ځواکونه پر دې خار بریدونو ته زور ورکړی. پرون اوکراین چارواکو ویل چې پر یو سوداګریز مارکیټ د روسي په توغندوی برید کې لکتر لګ 2 تنه ووژل شول او 8 تنه نور ژوبل شول. او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
یو سلو لسو لوبغاړو د بدن د ښکلا او فټنس ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې د بدن ښکلا او فټنس د غوراوي سیالۍ چې د چنګاښ په 11 نیټه پیل شوې وي نن پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې د ولایتونو 180 او د کابل 103 نوي لوبغاړو برخه اخیستې وه. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د دې لوبغاړو لړلې 110 لوبغاړي د ښکلا او فټنس ملي لوبډلې ته غوره شول. په کونړ کې د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې دا سیالۍ د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې چې نن پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو پایلوبې ته د قمچۍ او کرهالي لوبډلو لار پیدا کړه چې د قمچۍ لوبډلې په کې اتلولي خپله کړه. په دې سیالیو کې د مرکز اسدآباد او وټپور ولسوالۍ لوبډلو برخه لرله او هند له ویسټ انډیز سره لوب ته خپل لوبډل اعلان کړه. د هند کرکټ بورډ نن د خپل لوبډل 14 کسیز نوم لړ خپور کړ چې لوبډل مشري شیکر دوان کوي. له ویسټ انډیز سره په لوبو کې د هند تجربه لرونکي لوبغاړي روهیت شرما، ویراټ کوهلی، محمد شامی او ځینی نور نشته او تر ډیره ځوان لوبغاړي په لوبډل کې اخیستل شوي دي. د هند کرکټ بورډ ویلي چې غواړي ځینی تجربه لرونکي لوبغاړي د سمودې لپاره استراحت وکړي. د هند او ویسټ انډیز ترمنځ لوبې چې د ویسټ انډیز په کوربتوب کېږي د جولای په 2 تمه په پایل او د اگست میاشتې تر 1 منټې دوام کوي. دوړل لوبډلې بدرې ورزینی او 15 شل ورزې لوبي وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یو شمیر نجونې او ښځې چې په بهرنیو هیوادونو کې د زده کړو سکالرشیپونه ورکړل شوي لدی په لوچ محرم پرته سفر نشي کولای ډېرې اندېښمنې دي. د طالبانو له واکمنې دوه مخکې یو شمیر هیوادونو هر کال د زده کړو بورسې یا سکالرشیپونه افغان ځوانانو ته ورکول چې یوه زیاته برخه یې هم نجونې او ښځې وي. دې ته په پام چې د طالبانو لخوا پر ښځو له محرم پرته د لرې سفر بندیز لګول شوی، دغه نجونې او ښځې چې غواړي په بهر کې زده کړې وکړي له څه ډول برخلیک سره به مخامخ شي په دې اړه نور به په دې رپورت کې واورو.
نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي. پنجونو او ښځو د طالبانو له محدودیتونو شکایت کوي. دا چې په هند کې د ماسترۍ د سکالرشپ کارونه پای ته رسیدو دي، اندېښنه لري چې له محرم پرته به څنګه هند ته سفر وکړي. دا وایي د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې د خپلې تحصیلي سوې د لوړولو په خاطر د سکالرشپ غوښتنه کړې وه. اوس چې منل شوې او ډېر کارونه یې مخ ته تللي، د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ د محرم د نشتون اندېښنه ورسره مله ده.
گرفتن پاسپورت به نحوه غیر ممکن هست در ولایت مثل هرات.
په هرات کې د پاسپورت اخیستل چې اوس د پاسپورت ریاست ویبپاڼه هم بنده ده سخت شوي. دوهمه خبره دا چې ډیری سفارتونه تړل شوي او قونسلي خدمتونه نه وړاندې کوي. او درېمه موضوع دا چې میرمنو ته اوسنی حکومت اجازه نه ورکوي چې یوازې له افغانستان ووزي، او دا حق له ښځو څخه اخیستی دی.
قانون ها حق نه دارن که تنهایی سفر وکنن.
طالبانو له واکمنېدو وروسته په یو فرمان کې ښځې له محرم پرته له سفر کولو محرومې کړې. د شاهدانو په وینا په هوایي ډګرونو او سرحدونو کې طالبانو ځینې کسان ټاکلي چې له محرم پرته د ښځو د سفر مخنیوي وکړي. د کابل اوسیدونکي هدیه توبه چې تازه یې د پاکستان سکالرشپ ترلاسه کړی او د هیواد تللې ده، ازادي راډیو ته وویل چې له تورخم بندره تیرېدل یې د ژوند تر ټولو بده خاطره وه. توبه وایي پوره ورځ د طالبانو کسانو پوښتنې ترې کولې چې ولې یوازې ځي، خو له ډېر ټینګار وروسته د سفر اجازه ورکړل شوه.
په بسیار مشکلات از مرز عبور کردیم.
په ډیرو سختیو له ترخمه واوښتلم چې د ژوند یوه بده خاطره مې ده. که څه هم هغه وضعیت به مې هیڅکله هم هیر نه سي، خو نور نه غواړم چې په اړه یې خبرې وکړم. د محرم د مسلې په خاطر له ډیر جنجال سره مخ شوم او په ډیرې سختۍ له کرښې واوښتلم.
مشکلات از مرز عبور کردم.
ځینې نجونې بیا اړې دي چې د تحصیلي سفر په خاطر خپلې کورنۍ هم ګاونډیو هیوادونو ته له ځان سره بوزي. سونیا احمدي چې تازه یې د ایران په فردوسی پوهنتون کې ماسټري پیل کړې وایي کورنۍ یې له ځان سره ایران ته راوستې، ځکه د نوموړې په خبره که دوی ورسره نه وای ناممکنه وه چې خپلو زده کړو ته یې دوام ورکړی وای.
چې به صورت زمینی چې به صورت هوایی کلن
که د ځمکې یا د هوا له لارې وي، هېڅ مېرمن د یوازې سفر حق نه لري، چې دا ډېره لویه ستونزه ده. د طالبانو محدودیت لامل شوی چې نه په هیواد کې او نه هم بهر کې انجونې په اسانه زده کړو ته دوام ورکړي. له ښځو سره جنسیتي تبعیض کېږي چې دا مسله افغانستان شاته بیایي.
په نظر مې برای جامعه افغانستان
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت د تیر لمریز کال د هود پاتم اعلان وکړ چې له یادې نیټې وروسته ښځې له شرعي محرم پرته بهر ته سفر نشي کولی. آن د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په فرمان کې راغلي چې ښځې په هیواد کې دننه هم له محرم پرته له 40 کیلومتره ورهاخوا سفر نشي کولی. خو ځینو ښځو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې په لنډو لارو کې هم دا فرمان په ښځو تطبیقیږي. په داسې حال کې چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغان ځوانانو لپاره د بهرنیو هیوادونو سکالرشپونه کم شوي، څه موده مخکې د امریکا متحده ایالاتونو هم اعلان کړی و چې د افغانستان لپاره د فولبرایټ سکالرشپونه لغوه کوي، خو تازه د هیواد اعلان کړی چې هڅه کوي د افغان ځوانانو لپاره د فولبرایټ سکالرشپونه بیرته پیل کړي. اوس یوازې ګاونډي هیوادونه د افغان ځوانانو لپاره سکالرشپونه ورکوي، خو د ښځو په یوازې سفر محدودیتونو د نجونو لپاره د هیوادونو ته هم تک سخت کړی او دوی په ناهیلۍ په بهر کې د زده کړو فرصتونه له لاسه ورکوي.
لوی اختر روان دی او خلک د قربانۍ لپاره څاروي پیری، خو د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د کونړ اوسیدونکي هم د څارویو له لوړو بیو شکایت کوي. مالدار بیا ګیلمن دي چې ښه سودا یې نه کیږي. د اسد آباد د مالونو د منډۍ څخه به نور په دې رپورټ کې واورو.
د 15 کلن محمد غریب پر مخ خولو لارې جوړې کړي، خو بیا هم قربانۍ لپاره د څاروي پیدا کولو کوښښ کوي. وایي څو ورځې کېږي چې د مالونو منډۍ ته راځي، خو نرخونه یې لوړ دي او تر اوسه د څاروي پر اخیستلو نه دی بریالی شوی.
کوشش دا کوم چې ویخلو ډېر پاس دی، پروس کال ارزانو سکاری ګران دی علت یې دا دی چې قیمتي ده نو هر شی قیمته دی یو انسان ارزانه دی نور هر شی ګران دی کاروبار روک دی د وطن کې اقتصادي بحران او مشکلات ډېر زیات دي له هغه ځای
په منډۍ کې یوازې محمد غریب نه دی چې څاروي وخستلو پسې په ټکن د غرمه کې سرګردان ګرځي بلکې د هغه په څیر په سلګونو کسان لالهاند دي سو د لوی اختر قربانې لپاره څاروي واخلي ک څاروي اخستون کې د بیو لوړوالي او د څاروي ول کموالي شکایت کوي نو په خوا کې څاروي لرون کې بیا ل کمزوري بازار ګیلمندي د دوی په خبره چې په تیرو کلونو کې بازار خو د ورځې به ضرور دوا یا درې څاروي خرڅول خو اوس په درې ورځو کې یو هم نه دی پلورلې 50 کلن رحمت جان د شګل ولسوالۍ ل شینکوړک څخه څاروي راوستي څو یې و پلوري او یو څو افغاني پکې وګټي خوای سکالی بازار ډیر سوړ دی
دا مال نه راوځي دا څلور مال نه دا چې مال لا ول روزانه مال نه خرڅيږي لوټونه نشته مخې باندې مال لا وسته په ډېر په خرید باندې به وته او تون به خرڅې دا وسته مال لا ول ناشته ګوړې حساب کتاب خرچې را منډي دا ګړ خرچې راځي دا طرف کړه دې طرف منډي یعنی را منډو کړه ته راځي مال څوک نه اخلي په نیم ریټ هم نه کوي
د دوی په بیان چې د خلکو بیروزګاری خالی جبونه وچکالی د خوراکي او نورو توکو بای او لړوالي د څارویو پر بازار هم بد اغیزه کړی ده دوی له حکومت غواړي چې خلکو ته د کاروبار پیدا کول لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي څو بیرته په هیواد کې اقتصادي څرخ پر خوځښت راشي او د خلکو ژوند خشي په کونړ کې چارواکي بیوای په هیواد کې روانه وچکالی په بی وخت واورو کې د زرګونو څارویو تلف کېدل او په هیواد کې شته اقتصادي ستونزې څاروي پلورونکو او اخستونکو مشکلاتو سره مخ کړي دي د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته ویل
حیوانات د ګرانې خو یو سبب دا هم کېدل شي چې سکاله وچکالی و بارانونه نه وو د خلکو فصلونه ونه شو نو په دې خاطر باندې اکثره مالونه خلکو په هغه وخت کې خرڅ کړي وو دغه ګرانې د نو هر یو جنس څومره دی دا ګران شوی دی نو په هغه وجه باندې حیوانات هم ګران شوی دي
هغه وای مشران هڅه کوي چې په هیواد کې وسنۍ اقتصادي ستونزې هواري او خلکو ته د کاروبار زمينه برابر کړي په افغانستان کې رامنځته شوی سیاسي بدلون کلسګونه زره کسان به دند وکړل نو ورسره وچکالی زلزلې به وخت واورو او د اقلیم بدلون هم خلک سخت وزپل
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زاهزادی رادیو ته سلامونه وایم پاسته سلام مرد هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ د تریخ نور پسیم کې مساواله راغلي دی خپل د خانانو ځانونه په نشتا کړل پوهته کې دوه درې دانې خانان نشتا کړل بالا ولاړه نو غریبان ټول پرېښول نو موږ هیله کو د مسلینو سره چې موږ ناراضي واوري
سلامونه نیکی الکترامات ازادي رادیو شبکې فون کوریدونکو ته نیوړند کوم عبدالولی وفام د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه ورور رزما د پیغام دی چې په هلمند ولایت کې او خصوصا نوی ولسوالۍ کې د تیلو او خوراکي توکو قیمتونه زیات او چې رسیدلې دي زیات لوړ شوي دي تقریبا یو لیټر تیل پټرول په 100 افغانۍ او 500 یو لیټر ډیزل تیل په یو سل شل افغانۍ یو سل 25 افغانۍ دي هر څوک هر فم فالا هر څوک د ځان نرخونه ټاکي نرخ نامسته نشيسته
السلام علیکم احمد اسماعیل پکتیکا ول تاسو سره پلین کیمه چې ما پیغام دغه د ورور د حکومت چې مدا غوښتنه ده د طالبان د حکومت چې د نرخونه کنټرول کی تقریبا پیتر ډیزل نن په خرنه کې یعنی په پکتیکا ول کې یو لیټر په 300 ډیر کلداري خرچېدو دغه چې پیټرول هم په 200 شل کلداري نو بیخي د لوړ حد هیڅوک قدرت نه لري چې په دومره سخت شرایطو کې په دومره تنگ حالاتو کې په دومره بای باندې تیل واخلي نو باید نرخونه کنټرول شي او د ګمرکات کوم لوړ دی به د ګمرکات یې مخورته ماپ کی
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. ازادي رادیو اوري په دې برخه کې د ازادي او اوریدونکو ونې خبرونه مه هیروي. خو تر دې مخکې پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د لوی اختر په مناسبت پیغام کې د امریکا په ګډون له نړیوال ټولنې سره د ښو اړیکو غوښتنه کړې. هغه ویلي چې د ګاونډیو او د سیمې او نړۍ هیوادونو ته پوره ډاډ ورکوي چې افغانستان به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې له خاورې څخه په استفاده د نورو هیوادونو امنیت ګواښ پېښ کړي، او له نورو هیوادونو څخه هم غواړي چې د دې هیواد په کورنیو چارو کې له هیڅ ډول مداخله ونه کړي. تر دې مخکې طالبانو مشر تیرونی په کابل کې د دینی عالمانو غونډې ته په وینا کې ویلو چې هیڅکله به هم د نړیوالو سپارښتنې ونه مني. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال له طالبانو له حکومت سره د ښه تعامل لپاره د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د ټولو افغانانو د بشري حقونو پر خوندي کېدو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت له هڅو سره سره تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات پر دې مسلې چې په څه ډول د افغانستان کنګل شوي 3 میلیارډ ډالر شتمني د افغانستان خلکو ته ورسیږي، نه طالبانو ته په بیړه کار کوي. د دې وزارت وایي نیټ پرایس چې پرون ناوخته په یو خبري کانفرنس کې څرګندونه کولې وویل طالبانو د افغانستان له خلکو سره په هر برخه کې کړي ژمنې نه دي پر ځای کړي. هغه زیاته کړه چې متحده ایالات له خپلو متحدانو او شریکانو سره کار کوي او تل دا موضوع واضح کړي چې غواړي د افغان ښځو نجونو او لږکیو حقونه خوندي شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یو نامنوی مرستیال مارکوس پوتزل وایي د افغانستان خلکو ته چې هیواد په معاصر تاریخ کې په یوه حساسه مرحله کې دی کار کولو ته ژمن دی. ښاغلی پوتزل چې له 2018 نه تر 2021 کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کړې، د روان کال د جون په 18 د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د افغانستان د سیاسي ماموریت لپاره د خپل نوي مرستیال په توګه وټاکه. نوموړي په یو ټویټ کې چې د یو نامه پر پاڼه خپور شوی افغانستان ته د رسیدو او د دندې د پیلېدو خبر ورکړی دی. جرمني د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د روان 2022 او 2023 کلونو لپاره د 155 میلیونو یورو مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږه کوونکې ادارې او چا په خپله ټویټر پاڼه د جرمني د دې مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې جرمني په روان کال کې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د ژوند ژغورنې د بیړنیو مرستو لپاره د 50 میلیونو یورو مرسته کړې، او هم یې د راتلونکي کال لپاره له دې صندوق سره د 15 میلیونو یورو مرسته ژمنه کړې ده. جرمني د بسپنې د دې صندوق دوهم لوی مرسته کوونکی بلل شوی چې د مرستو اندازه یې له 2014 کال راهیسې 152.6 میلیونه یورو ته رسیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزله ځپلو ته ډېرې مرستې رسولې دي. IOM په یو ټویټ کې ویلي چې د زلزلې له پایله دوی په سیمه کې حضور لري، او د امریکا، جاپان او جرمني په مرسته پکتیکا او خوست ولایتونو ته تر اوسه په نږدې 140 لاریو کې مرستې رسولې دي. د دې ادارې په خبره پر اړو 15000 کورنیو یې 10000 عاجلي خیمې او د غیر خوراکي موادو بستې ویشلې دي. د IOM په وینا په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ زلزلې نږدې 10000 کورونه ویجاړ کړي یا زیانمن کړي دي. اوکراینی چارواکو پر ملکی وګړو غږ کړی چې په عاجله توګه له سلوویانسک ښار څخه ووځي ځکه چې روسیې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې خپل بریدونه زیات کړي دي. د بریتانیا د دفاع وزارت په یو استخباراتي راپور کې ویلي چې د دې احتمال شته چې د سلوویانسک جګړه به د دونباس لپاره د راتلونکي جګړې د ډګر یو کلیدي مرکز وي. په راپور کې ویل شوی چې روسي ځواکونه له ختیځ او جنوب څخه د سلوویانسک ښار په 14 کیلومتره کې دي. په دې وروستیو ورځو کې روسي ځواکونه پر دې ښار بریدونه ته زور ورکړی دی. پرون اوکراینی چارواکو وویل چې پر یو سوداګریز مارکیټ د روسیې په توغندوی برید کې لږ تر لږه 2 تنه ووژل شول او 8 تنه نور ژوبل شول.
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو پروگرام یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دې هله چې د ژوند چاري مو خيوي. رازو ستاسو پیغامونه ته په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابلو ستونزو غن پیغامونه راته پریخي دي. یو شمیر پیغامونه په کابل کې د علماو د سترې غونډې د پریکړو په اړه دی. اوریدونکو وایي چې لدې غونډنه یو څه خوښ دی، خو وایي هغه څه چې تمه کېدله دغه غونډه کې هغه څه ګټور بحثونه ونشول.